دی چې لامله ارد تر څو په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې د ابلیسپی په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا WHP په پام کې لري چې 10 میلیونه کسان ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 10 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 3 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو 6 میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28.3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر 6 میلیونه ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار،
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېږدې لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره له سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، یې ډیره سخته ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
WFP په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنیو مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې افغانستان کې زیانمنې کورنۍ ورته مخه د زیاتېدونکې لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولي چې له ډلې 9 میلیونه ښځې او نجونې وې. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې له لوري د پاکستان پر وړاندې 3 شلوریزو سیالیو ته 10 کسیزه لوبډله اعلان شوه. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتوب پیلېږي د روانې میاشتې په 24، 25، 26 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12 نیټه کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په اعلان شوې لوبډله کې یوازې د صدیق قتل په نوم نوي ځوان لوبغاړي ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی دیا دی خبر لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، عثمان غنی، صدیق قتل، نجیب الله زدران، افسر زازی، کریم جنت، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، گلبدین نائب، شرف الدین اشرف، نور احمد، مجیب الرحمن، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقی او نوین الحق شامل دي. کرکټ بورډ وایي نجات مسعود او ظاهر خان چې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې 13 سیالیو کې د لوبډلې برخه ول، د دې سیالیو لپاره د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوي دي. د دې ترڅنګ رحمت شاه زرمتی او حضرت الله زازی له لوبډلې کېنول شوي دي. د ویلو ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره یوه اونۍ وړاندې خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې وه چې د یو شمېر نوموتو لوبغاړو پر ځای هغه ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړي چې د یاد هیواد په سوداګریز لیګ یا PSL کې ښې لوبې کړې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم بده خبرونه کی نوروز والمنزو که ورته شاکر
نوروز جل سرنگواله پدی که ندرسی نوروز چی شده بلکه پدی که دیسی افغانستان سوکته.
کرکتون که احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه هم جالبه ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو په نوم د لاهو شعر.
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینه کوترې ریکې نیسي، سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوز
او امینه فنا هم شعر لري.
د سپرلی نری شمالا اوس به کلی شین جنت وي، اوس به کلي کې واده وي، هر څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه، په کندهار کې لویه ادبي غونډه ترسره شوه، او په دې ادبي مجله کې به دا هم واورې چې د درانه استاد آصف صمیم ستایند غونډه جوړه شوه. د مارچ 20مه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 20مه د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته براشو چې څه دی. د کوزي پښتونخوا د محقق کوثر خورګیاخیل په وینا د افغانانو اختر له آره د نوروز جشن و، او اختر د مرحوم خورګیاخیل په باور یخ تیر دی چې ژمی به تیر شوی و او نوی جشن به لمانځل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسي له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورځ معناوې لري، خو ترکیب یې دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روچ دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده، او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په اوستا کې د نوروز د نو په ځای د نوې کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د تبری په تاریخ کې راغلی دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه. اوبه به یې پر یو بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي، او یو شمېر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو به لاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهۍ کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوې جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آلبوهې په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده، او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمنی چلوله نوروز نه هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهۍ کې به نوروز ډیر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و، او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زوره یې پاچاهي ونیوله، او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه یې بدل کړل چې دا له شاه جهانه یو ډول انتقام و چې ده ته یې واک نه و سپارلی. که یې علت هر څه و، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چارایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چارایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به مرګی تخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي، او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم جیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دي.
یو ډېره مهمه پوښتنه موږ لپاره همدا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې و موږ هغه نه یې هغه ردوو هغه نه منو؟ که نه موږ هغه افغانستان موږ یوه برخه ده، موږ د فرهنګ، موږ ژبه او دیو سنت په حیث. نو دا چې د نوروز اهمیت هم دا ده چې دا د افغانستان د هویت تجلیل دی، دا د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی، او دا موږ چې دا تجلیل و دا په مذهبي حساب نه کوو، دا د یو سنت په حیث دی. تا طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه هم ده، مګر نوروز نه یوازې د طبیعت هر لمانځنه ده، بلکې دا یو تاریخ لري او یو ډېر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې.
ښاغلی زیر زیاتوي چې په نوره نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي،
لکه هند چې خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې خپل تاریخ سره رابطه لري. فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروې، دې چې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري، له قبل عیسوي عصر سره، موږ دغسې نه لرو. ځکه هانارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه په خپل کتاب لري په هغه کې دوی چې د سنت او د مډرنټۍ تر منځ، نو هغه وایي چې دا میراث چې دی دا وصیت سوی نه دی، هغه اروپایي میراث ښیي. هغه عموما په یو بل کانټیکس کې دا خبره کوي، مګر که موږ دغه ډېر ښایسته جمله ده که دا راواخلو او په افغانستان کې د واقعا موږ ته د موږ د فرهنګ میراث په هغه وصیت سوي شکل کې نه دی رارسېدلی، ځکه مسله عظمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل شوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې چې موږ فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د عربو د لښکر سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین راتګ سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1983 لمریز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپله کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه، همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتونو سرمنشي وو چې په دې مناسبت د ملګرو ملتو لومړی رسمي بیان خپور کړ. ادبیاتو باندې به د نوروز او نوي کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډکه بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغه اساطیر جوړ شوي چې د ډېرو لویو شعرونو تندور باندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیزې هم کمې نه دي. ښاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوي کال له ستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلي ذکر، د نوروز ذکر او د نوروز د حسن او د پسرلي د رنگینۍ او خوشبویۍ ذکر ډېر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډېر هنر او په ډېر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز په هر ستایلي.
د ښاغلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوي کال ستاینو یوه ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی. مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور، د مني رنځور ښکلا، او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز، د بهار او د پسرلي ډیر ذکر یا ډیر افراطی او روایتی ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې ښکلا به تر شعا لاندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
راځي میندو ته واک ورکړو، راځي میندو ته واک ورکړو، زه خبرې مته میندو پاچاهي کې د تریاکو پشنه راخت به د غنمو ژیړ ښایست ګردوزی کېږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کېږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کېږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې پر عسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خشتې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبې تابوت ته نه ګس کېږي، او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږکې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کېږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کېږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کېږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې آمنه فنا شعر لرو.
د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، راوړه حال زما د کلی، حال زما د کلی کلی، د هاخ کلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا د بابا کلام بیا د گل پوشبی، د بادام او د منو پسپین گلو، د ویالو په غاړی غاړی سرا او سپین غاټول گل شوی، ها دنیا د کوټه مختا انار گل دی او کنه دی، هغه پوری ارغوان یې غوړی دلی، د چارمغز پاڼې شنې شوي، دنداسه چا ترې وهلی، د سپرلی نری شماله، د بابا له ګلخانې مې را توایا، رنګارنګ ګلانې چا ورته پاللی، تندې نه دي سوځولي، خیشاوی ورته کړې په غزلو پټپو د چا ستایلی الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پی پرې وتی چا لوستلی دی که نه دی مازدیګر د چامبې لاندې د مرسل ګلونو مخته د حافظ غزل چا لیک نه مکړی د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې اخی مړ دې رانه موي اخی مړ دې رانه موي د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موي کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی چې دا لمر پرې وتی نه وی زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی خدای ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وی خاورې خاورې دې ها ګل ګل سړی نه وی د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله څه نری څړیکړې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي د سپرلي نری شماله څه نری څړیکې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستې دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالی نه مېلمنو وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه راته وایا ارغوان پکې ډېر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا شا باغ شین شوی تاکو وږي راشنه کړي د خسته کوبوی مې یاد شي دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي ها انځر به وي زما له قد لوړه شوی ها د باغ کنج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي چای خاخ زما د نیا کوټې ته وړی قربان یې په عطرو یې مینه زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي څومره مینه یې راکوله ټوګۍ به مې بدله خدایه کړې یې د جنت مسته بلبله د سپرلي نری شماله اوس به کلی شین جنت وي اوس به کلي کې واده وي هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله نرے باران بووری سپرلی نرے شمالا مرغکی بوی خوشحالا نرے باران بووری خوشبوی بخیجی آن لخر دیوالا چن چن باتن بی باوراگانی بلبلان بلسرو گل تاویگی و گلفان بنتیگی د نرگس په وږمو به فطرت غرق نشکیږي ژوند د څه ترو تازه وي ته واخلاصه د جنت په دروازه وي ته واخلاصه د جنت په دروازه وي
له امینې فنا مننه چې دا شعر یې په خپل شغه ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولی و اخلی فنا له هغو پنځو افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه ښکاري د غوره شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبی جایزه ترلاسه کړه. استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه یې د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی تاریخ بل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې پروسه ښکاري جایزه اخیستې ده هغوی ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید ازادي راډیو ته وویل چې د وری له لومړۍ نیټې شعرونه ورستولی شي او سشکال به هم 500 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي. لومړۍ جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو ښځینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوي کال بل نوي ادبي هڅه دا ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون پلنګ ورزو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پر استوبلي پیغام کې وویل
کتاب علمی بهیر دوام کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړی دي او موږ ډیره هڅه په دې باندې ده چې تر څو د سوشل میډیا لاره د فیسبوک لاره او بعض د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کو تر څو کولای شو چې په ولاره پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کو. ډیر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې دوام کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د ملګرو او دوستانو همکاري ده چې موږ سره په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې ده کتابونه پر راټولو لکه او مونږ کتاب علمی بهیر ډلبا په دیوت وانی کې پنګ دی ورځ کې ترسو مونږ دیوم کتابتون لپاره څنګه کوکو یو نو وخت وکو یو بل کتابتون فعال کو یو بل رفرت سیمه کې ترسو مونږ دغه د مطالعې دوت لا هم نور فراخ کو.
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وای چې دوم کتابتون لپاره تروسه پلسکونو کتابونه راغونډ کړی دي.
تر دې دمه مو دوم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یوبر سیمه کې د کتاب او مطالعې تر مینوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي. دا لړۍ به نوره هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هم کوو تر څو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسا خیل، اسماعیل خیل او مندوزیو، ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړي دي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دودیزه مشاعره خپل وخت مخکې وشوه. د کب میاشتې په 9 د جلال آباد ښار سراج العمارت تاریخي بڼ کې د نارنج ګل توریزه میله او مشاعره ترسره شوه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وږمو ستاینه وکړه او دغه راز په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینې او ورورولۍ پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل توریزه مشاعره زموږ همکار بصیر الله قادل څارلی او دا راپور یې پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پر اتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه له خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارکې میاشت له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له 13 لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو فرهنګ پالو لخوا جوړیږي. نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاوره د حکومت لخوا تر سره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري دا ولسی بڼه لري دا دغه مشاوره اوس د نیراز دودیزه مشاوره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنګین موسم کې تر سره کیږي د نارنج ګل له مشاورې سره د میلې کلمه هم کاریږي ډېر کلونه د نارنج ګل له مشاورې سره یو ځای بازار ته ورته میله هم جوړه شوې ده ملي خوشحالی به ورته کېدلې کوچان به اوښان هلته راوستل کجدې به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو خوراکي توکې به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو شاعرانو مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې ورورولۍ ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او ارامۍ پیغامونه ورکړل
یاران میں ڈر کے او پی جندل وطن ساتوں نہ جھگڑا کے مہاجر نہ سما خود تجربہ سم خائنان میں ڈر کے او پی جندل
د نارنج ګل سګنې مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینهوالو برخه اخیستې وه جزئیات د فریدې سیال په راپور کې
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه دا دی بهیر زوان فعال غړی مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل
په کې له کابل ننګرهار غزنی زابل هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمیر ادیبانو شاعرانو ترنم کوونکو او د ادب مینوالو په کې ګډون کړی وو
خغل ریختین زیات کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو دادی بهیر یو مشر حیات خان همت ازادې رډیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځ راغلی دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده بل یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده او بل یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل
یا ته پښتون یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خوب کافی نه یې
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې 50 فکری بنسټ یو نوښت وکړ دې بنسټ د ویلو یو غونډې په تر سره وی لیکوال چیرونکی او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه 50 فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پشپش وشتمه د ننګرهار په کامی کې غونډه جوړه کړې وه په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو لیکوالانو شاعرانو یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه د 50 د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاینده غونډه د په اند څومره بریالی و.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استادو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقالې، ویناوي، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب، کله مو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمانځي؟
د استاد سمیم د مازغونډې په تړاو باندې خو له موږ سره فکر لډیر وخت نه و، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخوا یو نیمه میاشت موږ دې غونډې ته کار وکړ، د استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژوند، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، د هغوی لیکنې ان د استاد استاد چې قاضي صاحب کافلام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی او هغه خپل په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ساس په باور که پام ورته وشي په راتلونکي کې به داسې غونډې نورې هم شي ترسره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزله و. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و، کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه دې ترسره شي، هغه بریالی و. او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وې هغه کې وکوت.
د پنځون فکري بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه یې جنت صاحب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومه خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. پوهان صاحب نګارم خپل خاطرې وویلې، تر څنګ باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه یې دا وه چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه، غونډې ته راغی، دریسه چې ودرېده، نو په څو ورقو کې دا لیکلی و. نو دا ورق یې همداسې مخته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پنا کړی و، ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وای دا راپور پای ته ورسېد، نو استاد سمیم پیغ کړ چې راپور خو ډېر ښایسته و، ډېر ښکلی و، او مونږ خوشحاله دې ته و چې راتلونکې ناسته کې به یو ښایسته هلک راپور لولي. خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې وروبخه.
جنت صاحب، تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلي سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي، له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي؟ کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکري بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر چې مشته پنځون هدف داره چې د لمنځه ویسي او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي، هستې دي، پنځون به نمانځي، په تړاو به غونډې برابرې، او هغه خواوې چې خلک ترې ناخبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي، ناڅرګندې دي، هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره بانګیزه او روحي اخلي.
له شاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یوه مهمه ژباړه په روسش کال په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یو نسخه په جرمنی کې وموندل شو او یو برخه تر دې مخکې په کراچی شهر کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسه شکل ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تألیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د ده په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلی ده او اوس استاد سمیم له فارسي پښتو ته ژباړلی چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
Zalmodi atana لبامي بالخرافات دنورو